علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. نن د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي خبرونه وړاندې کیږي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 14 نور ټپیان سوي دي. د اورزګان چارواکي وایي د شاوخوا 15 تښتول شوو مسافرو له ډلې لا هم 10 کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. نن سهار د اذربایجان د پلازمینې د نشیانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 24 کسان مړه سوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ ځنوژن کې حمله کې یو 16 ماشوم وژل شوی او 14 نور ملکیان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې ټپي سوي کسان روغتونونو ته لېږدول شوي.
نن خونړۍ پېښې کې چې کابل ښار کې نهم حوزې کې واقع شو، متاسفانه په دې حادثې کې یو ماشوم شهید شوی دی، 16 دی او 14 نور په دې حادثې کې ټپیان دي. ټپیان مربوطه روغتونونو ته انتقال شوي دي. روغتیايي خدمات دوی ته وړاندې کېږي او امید پر دې ده چې ان شاء الله د دې حادثې تلفات تر دې نه زیات نشي.
د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و دغه حمله د یو سوزوکی دوله موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کاروان سوي ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د مذاکرو او روغې جوړې پیشنهاد وکړ. د اورزګان چارواکي وایي د شاوخوا 15 تښتول شوو مسافرو له ډلې لا هم 10 کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. د سې چمې په ورځ د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه 15 مسافر له موټر کښته او له ځان سره بوتلل. ولایتي اداره وایي دوی تونیدلي 6 کسان په هغه ورځ د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي کړي او 9 کسان پرون پنجشنبه خوشي شول. د والي ویان دوست محمد نایاب وایي هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم خوشي شي.
د پنجشنبه په ورځ ولایتي اداره لاس په کار شو او د یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د نفوذ نه ګټه واخیستله او وسله والو مخالفینو څخه نه حتی نور هم را ایله کړل. دمګړې د وسله والو مخالفینو سره 10 کسه برانته دي او ولایتي اداره هڅه کوي چې په هر شکل چې وي د دغه هیوادوالو ژوند هم وژغوري.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو یو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې دوی د نیول سو کسانو له ډلې 15 تنه خوشی کړي چې په هغوی کې د والی ویان دوست محمد نایاب هم شامل دی. خوشاغلی نایاب د دې نیول کېدو خبر بی اساسه بللې او دای د وسلوالو طالبانو د تبلیغات او هڅه ګڼلې ده. قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په مجموع کې 14 کسان له دوی سره دي چې د محکمې لخوا به د برخلیک په اړه فیصله کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیالې حبیبې سورابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندیښنه نه لري.
د طالبانو لوري چې ټول مسایل ورته متوجه دي باید کوم ځواب ولري. پکار ده افغانانو او افغان ولسته ځواب قناعت بخښونکی وي. موږ دغه اقدام ته منتظر یو. دا چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي د غور وړ مسأله ده. پکار نه ده چې دې برخه کې کوم اندیښنه ولرو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې ویل که وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګري سي حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. نن سهار د اذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 24 کسان مړه سوي دي. د اذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 3 کسان د ټپونو له کبله بستر سوي دي. چارواکي وایي 14 کسان ژغورل سوي دي. که څه هم د اور لګیدنې علت معلوم نه دی خو د لوی څارنوالۍ د روغتیا کورنیو چارو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارتونو په اعلامیو کې ویل سوي چې شک کېږي د اور لګیدو علت به د برېښنا په سیسټم کې کومه نیمګړتیا وه. بلخوا د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنه‌ای په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. خامنه‌ای ویلي ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ده په خبره سوریه نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ده. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیه غوښتنه وکړه چې له بشر الاسد وغواړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شنبه په غوطه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواوو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی اته سرتیري وژل سوي او څه باندې دیارلس تنه نور ژوبل سوي دي. دا له تېرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا چې ترکیې د سوریې په افرین سیمه کې د ولسي خوندیتوب د قطعو یو آی پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقرې لپاره یوه له خونړۍ ورځو ګڼل سوې ده. له دې سره په دغو عملیاتو کې د ترکیې د وژل سوو سرتیرو شمېر څلوېښتو ته ورسېد. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یو آی پی جی ځواک یو ترورستي سازمان دی چې د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کردانو پی کی کی ګوند له 1940 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیکا خبري کوو. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري. د خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی شاغله الیاس وحدت تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او موږ هم کوشش ډیر کوو چې تاسو اوریدونکو ته ډیر وخت ترکو چې ټلیفون راوکه د فیسبوک لارې او یا هم د سکایپ لارې لمر سره تماس ونیسئ او د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکړي او خپل مسایل او مشکلات مطرح کړي. مخې در دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، لومړی هم شاغلی وحدت ته هرکلی وایم. وحدت صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مشئ، آواز مې اوري؟
مننه سروان، زه هم تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. لومړی پوښتنه به هم د اوریدونکو راواخلم چې د فیسبوک له لارې مطرح کړی دی. یوه اوریدونکي ریحان خان ویلی دی، وای پکتیکا له خلکو سره په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته وای ظلم کیږي، په تعلیمي اقتصادي پروژو کې حق خوړل کیږي او مکتبونه او ښوونځي پکې کم دی او نور دی بیارغونې کارونه پکې کم شوي دي نسبت دی البته له نورو ولایتونو سره مقایسه کوي. ستاسو ځواب څه دی؟
سروان صاحب مننه. ریحان ورور ته دومره ووایو چې دا زمنم چې پکتیکا د هیواد په کچه د صفاتو ولایتونو څخه ده. هغه پرمختګ چې په ډېرو ولایتونو کې شوی دی، پکتیکا په تېرو 15 کلونو کې چې دا یو طلایي چانس دلته نه دی شوی، خو بیا هم ډېر کارونه شوي دي. پکتیکا مرکز خلنه یو خړ داغ و، دلته اوس آبادۍ دي، په ولسوالیو کې آبادۍ دي، پخه سړکونه دي، کار شوی دی، خو دی پام وړ یا هغه د قناعت وړ کار نه دی شوی. پچ اوسنی وضعیت کې بیا رغونې بهیر ښه دی، روان دی، دغسې نه ده چې له پامه غورځول شوي ده. په هره برخه کې بیا رغونه روانه ده، په مرکز او ولسوالیو کې روانه ده، خو د دې لپاره به د قناعت وړ نه وي. مکتبونه او کلینیکونه او سړکونه دا د ټولو برخو کې بیا رغونه روانه ده، نوي رغونه روانه ده. خو زه هم د ده سره په دې کې هم نظر یم چې دا پیر نه کوي او د قناعت وړ نه دي، باید دغه بهیر لا ګړندی
شي. او ابراهیم جان یار بیا وایي چې په پکتیکا کې اوس هم ډېری مکتبونه بند دي یا هم بالکل ځینې سیمې مکتب نه لري، لکه د خوشامند ولسوالۍ چې صرف یو مکتب پکې شته هغه هم بند دی. حال دا ده چې دی وایي چې تر دې حالت هغه دی کله چې طالبان دلته واکمن ول، وایي د معارف وضعیت بهتره و.
په خوشامند ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي، خو بیا هم دا واقعیت دی موږ ته نه بشپاب مکاتب لرو، تشکیل ورته لرو، مالی ورته لرو، کتوسیا ورته لرو، کتاب او کاغذ قلم ورته لرو. خو هلته د طالبان یو مشر د سبزاده په نامه په سیمه کې لسیز رهیسی د سرونو لیکونو د سلسلې رهیسی واکمن دی، حاکم دی په سیمه کې. هغه خلکو ته د مکتبونو د خلاصولو اجازه نه ورکوي. په تېرو دوو کلونو کې موږ پرله پسې هڅې وکړې، موږ قومي مشران را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړې، موږ ورغلو د کټواز کچه مو لویې لویې غونډې ورته جوړې کړې دي. کټواز ټول مشران مو د موضوع ته راوغوښتل، دوی ته مې اجازه ورکړه چې طالبانو سره خبرې وکړي، طالبانو د کمیسیون سره خبرې وکړي. کوټې د سفرونه وکړل، کوټې ته ورغلل، موږ د طالبانو د مختلفو ادرسونو سره د انټرنیټ د لارې تماسونه ونیول. په دې برخه کې زموږ کوششونه روان دي. طالبان د لوړ پوړو په کچه د خوشامن د مکتبونو د تړلو سره موافقه نه ښیي. هغوی وایي چې دا مکتبونه باید پرانیستل شي، خو د سیمې په کچه د سبزاده په نامه کوم کس چې په دوی باندې مسلط دی هغه دوی ته اجازه نه ورکوي. او د سیمې خلک دومره تیز غبرګون نه ښیي، دومره خلک نه ودرېږي دې مقابل ته چې ورته ووایي چې په دې پکتیکا په نورو برخو کې مکتبونه خلاص وي، نو په خوشامن کې هم باید خلاص وي. نو خلک یې مقابلې ته ودرېږي او د زور د لارې مکتبونه پرانیستل کېدلی نه شي. او سبزاده په خپل خوخه مکتبونو ته اجازه نه ورکوي. دلیل مونږ هم نه یو خبر، خو شاید دلیل دا وي چې مکتبونه دلته زیاتېږي. شاید د وخت په تېرېدو سره به د دوی د کورنۍ واکمني څه زیاتېږي، هغه به زیاتېږي، دوی رول به کمزوری کېږي. مونږ په جریان کې یو، هم قومي مشران په جریان کې دي، هم د طالبانو چارواکي د سیمې د خلکو سره په تماس کې دي. مونږ هیله منو چې راتلونکی کال به دغه نوي جواب تړلي ښوونځي پرانیستل کېږي.
بله، دا ستاسو وروستۍ خبرې. یو بل اوریدونکي مالیار افغان په یو بل شکل سره تایید کړي دي. دوی وایي په پکتیکا ولایت، البته په برمل ولسوالۍ کې، وایي تعلیم او تربیې ته توجه نه کېږي. که دلته زیاته توجه وشي نو په ټوله پکتیکا کې به امن راشي، ځکه چې د ده په نظر چې چېرته تعلیم نه وي نو طبعا چې هلته به جګړه مار روزل کېږي.
برمن ولسوالۍ زمونږ سرحدي ولسوالۍ ده، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ایورین پر پوله پرته ده. دلته کوم وزیر چې اوسېږي، احمدي وزیر او اطفندي وزیر، احمدي وزیر دي مونږ سره همکار دي. د هغوی مکتبونه هم خلاص دي، هغوی کلینیکونه هم خلاص دي، هغوی کومه ستونزه نه لري. او په مقابل کې ستاسو دي، خو په هغه کچه نه. مقابل کې عثماني وزیر چې دی هغه دي مونږ سره ډېره همکاري نه کوي، د خپلو ښوونځیو خلاصولو کې هم ډېره همکاري نه کوي. زه تر برمله ورغلم، د دې سره کېناستم، د دې سره مې لویه غونډه ونیوه، چې مې پوښتنه وکړه چې مونږ هر ډول همکاري ته تیار یو، مونږ ودنۍ درته جوړوو، مونږ کتاب او قلم او کاغذ درکوو، مونږ معلم درکوو، خو تاسو د خپلو مکتبونو په خلاصولو کې کومک راسره وکړئ. نو څلور مکتبونه یې خلاص کړي، څلور مکتبونه په برمل کې چې تر کوم بند دي، هغه هم د خلکو د نه همکارۍ له امله بند دي، د خلکو همکاري یا د خلکو نه دلچسپي ده. البته ودانیو کې ستونزه شته، د ودانیو په جوړولو کې. کمال سرحدي مکتب چې د ډیورین په کرخه پروت دی، هلته بیخي دغسې ده چې لیدل کېږي، د پاکستان د ځواکونو لخوا هم لیدل کېږي. هغې وضعیت خراب و، هغه مونږ اوس دپاره روان کړی دی، ترمیم کړی مو دی، خو د هغې دپاره د نوې ودانۍ هڅه روانه چې هغې ته یوه ښکلي عصري نوې ودانۍ جوړه شي. خو علاقان پرې زده کړې کوي، چارې روانې دي. نو د برمل نیم خلک هم تقریبا د مونږ سره په دې برخه کې همکار نه دي. مونږ ډېرې ستونزې چې لرو د واکسینو په برخه کې یا په نورو پروکسي برخه کې مونږ په برمل کې لرو. او وجه همدا ده چې د برمل د یوې برخې اوسېدونکي ډېر کلک نه دي ولاړ د خپلو ستونزو د حل دپاره. خو مونږ د دوی د ستونزو حل دپاره تیار یو، مونږ ورسره ولاړ یو، د دوی ملاتړ او د دوی هڅې د مونږ سره شرط.
بله، له شمرغه د اکثر اوریدونکو د تعلیم او ښوونځیو په اړه پوښتنې کړې دي. وحید الله جلال زی بیا پوښتنه کړې ده چې وای په پکتیکا کې څومره ښوونځي فعال دي او څومره غیر فعال او څومره لیسې شته؟
مونږ فعال مکتبونه لرو د پکتیکا په اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالیو کې او د مرکز په شمول. مونږ په دې کې تړلي ښوونځي چې لرو، تړلي ښوونځي یوازې په خوشامند ولسوالۍ کې لرو او یو دوه یې په برمل کې لرو. په نورو ولسوالۍ کې نیکمرغه تېر کال چې مونږ لس نور هم تړلي ښوونځي لرل، یا
هغه خیرکوټ او سرروزه او برمل او دغه ولسوالۍ چې د ولسونو په هڅه او د ځایي ادارې په هڅه دغه مکتوبونه لسبه او مکتوبونه بېرته پرانستل شول او موږ هیله مند یو چې دغه پاتې نوې شپه خوندي شي یوازې په ډېله خوشامند ولسوالۍ کې دي دا به هم خلاص شي د دې خوشامند ولسوالۍ خلک له پخوانه هم کوچیتوره خلک دي ډېر وروسته پاتې دي په هر لحاظ وروسته پاتې دي د دوی علاقان دي موږ سره په مرکز خرنه کې دا لیلیا شوي دي او بیا د موږ مرکزي لسو کې ذکر کوي یا په رحمان بابا او خوشال خان ته کوشش کوي خو دا خو به یوه پیسري دلته دا کار وکړي نو د ټول اولادونو خو دا کار نشي کولی یا ټول پلرونه خو دې ته متوجه نه دي که څه هم موږ مرکز خرنه کې دوی ته لیلیا لرو دلته موږ زده کولی شو خو دا حل نه ده د حل لاره دا ده چې د ماشوم شپخلن ماشوم او د نجونې د نجونو د ننیولې تر اتلس کلنۍ پورې دوی هلته زده کړې وکړي لیسې ولري موږ کاملاً آماده یو او د دې لپاره به انشاءالله سږ کال پرمختګ وشي موږ قومي مشرانو دا خبره د طالبانو د ځایي طالبانو ننیولې د کوټې تر شورا پورې دا رسولې ده د طالبانو د پوهنې د کمیسیون سره هم شریکه شوې ده هغوی هم په جریان کې شوي دي او موږ هیله دا ده چې که چېرته طالبان د مرکزي یا د مرکز په کچه یا د لوړپوړو په کچه د دې ګام سره موافق نه وي د مکتوبونو د سره موافق نه وي نو په سیمه ییز چارواکي سرزده باندې یو فشار راوړي چې دغه مکتوبونه موږ ته هرومرو خلاص.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د هغه پښتنې وی چې د فیسبوک له لارې مو راستولي ویل وی او کولای شي چې بیا هم دوام ورکړي زموږ د فیسبوک پاڼه د facebook.com/azadiradio. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم چې د پکتیکا له والي ښاغلي الیاس وحدت څخه د دغه ولایت په اړه پښتنې وکړي او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2 بجې اولس دقیقې دی. لاسادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې د 0999203540 بل شمیره د 0800225555 زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاټ ازادي او د فیسبوک له لارې هم خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شئ. facebook.com/azadiradio. اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني.
ز اجمل د نګرار ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما.
مهرباني.
د والي شه په نامه دا سوال دی چې د پکتیکا ولایت تعلیمي وضعیت وسنګ دی د تیر په
سی. بله صاحب، اجمل صاحب دا اوس خبري وکړي په تعلیمي وضعیت پوره ډيري خبري وکړي. قبل پښتنه نه لري نو بل اوریدونکو ته بنو.
نه بل پښتنه نه.
سلامت اوسه مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام
و رحمت الله و برکات. خدای دې ښه تاسو مې ما به جوړ روغ او خوش خوشاله
سلامت اوسئ. مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي.
مننه کوم. سراج د تلیفون پر خبر شو د هلمند ولایت خواص یو خدای دې ښه تاسو مې جوړ روغ یاست. د والي صاحب مل مده.
بله صاحب، والي صاحب مل مده. مهرباني کوي سراج صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه خیر اوسئ. دغه د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده دا پکتیکا په ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځانګړی شبست یا نسته کسته تر د فرونې لري
صحیح
او کنسته نو ولې دلیل دا چې دی او هله کوم چې د جامعګانو په علما او سره جواب رانه کړي.
یعنی چې خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو خبری وکړه. مهرباني. وعليكم السلام. مهرباني ډیره مهرباني. مهرباني کوي. ډیر خوشاله شو چې د پکتیکا اوسیدونکو نظر څرګند کړي یا پوښتنې وکړي او خپل مسائل مطرح کړي. مهرباني.
دا غدي خبره لري چې موږ تاسو ته مکتب نشته دی، هلته خو روډ نشته دی.
په کومه سیمه کې؟ زرمل. کوم ځای تاسو یاد کو ما وانه وریدو برمل البته تعلیم په برخه کې خبرې وکړې د سړکونو په به هم جواب درکې بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب که جوړې بخیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
نن سبا غتلا ده یا اصلا د وردګو د وخت څخه تماس نیولای دی د سید آباد ولسوالۍ نه پکتیکا د مهاجرم والي څخه هم پوښتنه ده دوی پوښتنه لرم هغه پوښتنه ده چې ده وویل چې پکتیکا رسمي ولسوالۍ دي او څادر غیر رسمي ما ته خپله معلومات شته اوس پولاد چې رسمي ولسوالۍ نشته د افغانستان په هر ولایت کې هر ولایت هر ولسوالۍ دي هغه چې رسمي د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري خو پکتیکا خو مغاتل ولسوالۍ لري هغه رسمي دي د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري چې د وسادر ولسوالۍ دي غیر رسمي دي او پکتیکا ولایت د پاکستان سره 3 کیلومتره ګډ سرحد پوله لري
مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی به مخلو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب د دوی ټلیفون قطع شو والي صاحب مهرباني وکړي
مننه سروان صاحب د اجمل روډ نه ګران وره غاخ مونږ تعلیمي وزیر باندې خبرې وکړې مونږ تعلیمي وزیر
والیو
خورا ډېر چې نو ننګونې لرو مونږ خاصا د نجونو برخه دي مونږ کمزوري ده د ټوډي رول سولې کې زمونږ د ټول سولې هم درو چلته والي صاحب هم د پاله ځینې ټول ابتدایي یا متوسطې دي وجه دا چې موږ د لیسې د سوي معلم تل نه لرو هغه د موږ یو سلواتیا کیلومتره یو سلواتیا کیلومتره لري ولسوالۍ دي نو موږ کوم د دې لپاره مسلکي خور کې لګو نو موږ به د مرکز نه لګو یا به موږ د نور ولسوالۍ نه لګو یا به د نور ولایتونو نه لګو هغه د معلم په معاش باندې چې کوم معلم معاش لري په دې معاش باندې کومره لري سیمه کې کار نه کوي دې لپاره د امتیازي معاشونو ضرورت دی امتیازي معاشونو موږ غوښتنه کړې چې موږ په هغه ولسوالۍ کې جو ورزیدا او تکړه خور کې نلرو مسکه خور کې نلرو یګ دې لپاره دی یو امتیازي پکې جوړ شي بیا دې هغه څه منظور شي چې موږ د ولودي مرکز شرن نه او د نور ولسوالیونه تکړه خور کې هغه لري تر ټولو سره ته وری ګوچی تکړه خور کې کې نشته او دې حالت بیا تدریس وکوي چې د رسوند حل شي او د متوازن معرفت رای شي اول روز د امر دمارو پړو ول امر دمارو ز په دروسه خبرو کوي نه شم امر دمارو پنه خلکو ته د حقوق قانون امر کول او خلک د بدو قانونو نه منی کول دا د موږ یو عمومي پالیسی ده د دولت یو عمومي پالیسی ده دا د موږ په اړه اداره کې ستاسو من سرنوري دا کار دی خلک د بدو قانونو له ګرځي د نه قانون امر ورته کوي زمون ملي امنیتي ورګرونه زمون کشتور قانونه او زمون حج او اوقاف زمون سوار هر جامع جماعت رسمي مولا امامان او خطیبان دا کار مونږ کول د اسلامي او اصل دی اصل ته مونږ پابند یو دا روان دی په برمل کې مونږ د سړک پروژه سروان سیټ دی شرن او انګورن دی اډې ترن د سی سړک دی چې دا لګونه میلیون ډالر ارزښت لري دا دوا فیز یا دوا دوی برخه لري اوله برخه دی سروزینه تر ورګونه پوری دا بشپړ شوې ده دا ګټې ته سپارل شوې ده دویم برخه د سروبي د ربار نه تر انګور ډې پوری دا چې دا برخه په برمل کې دی دغه د کار روان ده سروي او ډیزاین روان ده دا به جوړ شي یو بیا د ربار نه تر برمل ولسوالۍ پوری د سړک خبره ده چې دا به منظور شي دا به جوړ شي دا مو پښه کړل دی ملي وزارت نن دی د دې لپاره د بودیجې غوښتنه شوې ده او د ټولګر فشار وزارت په پلان کې نیولې په دې باندې مونږ کار کوو او د مکتبونو خبره خو مونږ وکړه د برمل خلک د مونږ سره کلک ودرېږي دوی راته وایي چې زه دلته مکتب غواړم ملکان لرم او مالین درکوم معاش ورکو او مونږ اماده یو نو مونږ بیا د دوی نه ډېر سل سره کې اماده یو اسې غوډلا وردګ ورته وځو دومره وایم چې غیر رسمي ولسوالۍ دا معنی لري چې مثلا د مونږ داسې ولسوالۍ نه دي لکه د نورو ولایتونو ولسوالۍ زمونږ یو ولسوالۍ دومره غټه ده لکه یو وړوکی ولایت مثلا د مونږ ګومن ولسوالۍ ګومن ولسوالۍ دي بسا خو چې د تومره مساحت لري نو دیوی ولسوالۍ دی ولسوالۍ دی یو سر اوسیدونکو تر بل سر د نشر سوالې د تذکيري دي لپاره یا دي نورو روخي سوز دي لپاره دي نورو مسلې دي لپاره نو په دې منځ کې یو برخه بیا بل شوی هغه ته امنیتي ځوونه ورکول شوی د تر تخلاص شوی یو سړی کې نول شوی د ولسوال په نامه خو هغه رسمي ولسوال نه دی ورکنه ایمال سره رسمي نه وي او چارې د خلکو سوز تر رسیدګي کوي دا په همدغه مسله په خیر کوټ کې دا د بخیل سره غیر رسمي ولسوالي بخیل او یا په جان خیلو کې دا مثلا د دې لپاره د شخیل آباد نو یا ګومال کې دا چې په دې غیر رسمي ولسوالۍ جوړ شي وي دا غیر رسمي ولسوالۍ دا معنی چې د مرکز سره د ولسوالۍ په نوم رسمي نه دي خو موږ یو څوک د ستونزو د حل کولو یا د ولس د رقمولو په موخه هلته کښېنولې دي
ډېره زیاته
پوله مو چې ده پوله مو سروان صاحب ډیورین فرضي کرښه چې ده 360 کیلومتره لرو موږ تقریبا شپږ سرحدي یا
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. په ټلیفون کې لرو اوریدونکي، ځان معرفي کوي صاحب.
وعلیکم السلام سروان.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
تا والی صاحب ته سلامونه وایم. سلام نو ورسته غواړم چې والی صاحب نه پوښتنه وکم. هغه دا ده چې مخکې په رپورټو کې موږ اورېدلي وو چې مطلب په ولایت کې د نن یوه ډاکټره ده، هغه ملاړه د سیاحت عامه اوس وضعیت څرنګ ده په ولایت کې او د ولسوالیو په سطحه. مننه.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مننه سروان صاحب، تاسو سلام وو او محترم والی صاحب ته سلام. تاج محمد اصل یم، له خوښ وو.
مهرباني کوي اتل صاحب.
یو جدي پوښتنه لرم.
بله اتل صاحب، اواز مو موقعیت مو تغییر کو. اواز
مو په دغه لار باندې میګه تاګه ورته کو.
تاسو اواز ونه وریدل شو اتل صاحب، تاسو خبرې قطع شوه. و صحیح شو کومه لار؟ بله کومه لار خراب ده؟
اواز لار ده د ورګونه چې رښوی ده، د انګورو ډی په نوم دی وانه ته رښوی ده، دغه لار خراب ده. والی صاحب سره موږ ته ژمنه راکوي د خوز غلام خان بندر باندې هغه لار باندې موږ خوښ ته اجتماعات راکو، خوښ ته سامان راوړو لګوونی.
صحیح شو.
دلای راځي د غلار خراب ده، زموږ مال ډیر خراب دی. ولی صاحب ول جدي ګام نه کوي، صرف ولی صاحب سواره کوي. ولی صاحب نه وخت چې پکتیکا ته کم کار شوی د سرک ولی صاحب د خوښ فلم د خوښ دی. یا سعادت باید پکتیکا ته ډیر کار وکړي، نه شخصي خلکو ته، دولت ته به دومره کار وکړي صرف د خلک ورنه څنګه واره شي او ترانزیت د پکتیکا زیات شي. د پکتیکا ته راکړه ورکړه ډیره زیاته شي. پکتیکا ډیره شاته پاتې ده. ولی صاحب څخه غواړم جواب راکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني صاحب.
اسمت الله وطن دوست ما د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه څخه مې تاسو سره اړیکه نیول ده. ستاسو تاسو مېلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا مې پوښتنه دغه ده چې د والي صاحب په ټولنیزو واکونو باندې هیڅ یعنې مقصد تسلط نه لري، او که دی ولې نه غواړي چې مقصد د نظامي ځواکونه مثال ښه خلک دي، رو خلق دی مقصد نظامی ځواکونه نه مونږ ډیر راځي او خوش دی یو خلک ته راولي او مقصد دې استعمال شي چې خلکو ته ګټه ورسیږي. د دې په ځای چې خلکو ته ګټه ورسیږي، نن سبا نظامی ځواکونه مثال د خپل منځ کې فساد او پکتیکا کې او نظامیان نه تشویقیږي چې مثال یو خکار وکي او خا هو کې ولی مثال تسلط نه کړی لري په نظامیانو باندې. او دا ورته خبره ده. او بل پښتنه مې دا غږ ده چې د ورګون ګمرک کې ډېر فساد ده. د ورګون ګمرک ډېر مافیا او کاری کې دي پیسې ترې اخلي. د ورګون ګمرک له هغه نه حکومت ته باید ډېره بودیجه ورکړل شي، ډېر غور کړل شي.
ډېره زیاته مننه. صحیح شو، تاسو ته به ځواب وویل شي. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې هم لرو، بیا به والی صاحب ځواب تاسو ته ووایي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، برات محمد افغان مریم له پېښور نه خبرې کوم.
مهرباني کوي افغان مل صاحب.
زما والی صاحب ته اول تاسو ته والی صاحب ته ټول افغانستان ملت ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته سلام. مخکې ورځو کې والی صاحب خپل دا ویلیو کې دوی ویان داسې ویلیو چې په دننه پکتیکا کې د امنیتي ځواکونو په منځ کې شخړه شوې وه، درې کسان پکې ژوبل شوي وو، نور پکې ډېر زخمیان وو، درې کسان زما له خیال وژل شوي وو. آیا دا قضیه ولې راغلې وه؟ آیا دوی خپلو امنیتي ځواکونو خپل منځ کې هماهنګي نه لري؟ او که نه، دې قضیه ته بیا وروسته پلټنې وشوې؟ یا خلک څنګه شو لري شو لري نه شو، مجازات مکافات ورته وشو کنه؟ همداسې پرېښودل شو او سری کارونه دي کوي.
ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. والی صاحب وحدت و ستاسو نوبت، مهرباني.
سروازه محترم دی، اول سوال نه به پیل کړی ډاکټرو په صفات. ډاکټر یې اوس په مرکز شرنه کې دوی ډاکټر شته. مونږ د ورګونو دی خیرکوټ لپاره ما غوښتنه اعلان کړی دی. هماغه ستونزه زه یادوم په هماغه شکل باندې. اصلي ستونزه دا ده چې مونږ په پکتیکا ولایت کې د خپل د پکتیکا ولایت اوسېدونکو ښځینه ډاکترانې نه لرو. من خدیره ډاکټرانه باید د افغانستان د نورو ولایتونو نه راولو، د مرکز نه راولو، د هغوی دپاره چې مونږ کوم امتیازات یې رانوو، کوم بستونه یې لانوو، هغې دپاره ډېرې خدیره ډاکټران اپلای نه کوي. دو خدیره ډاکټرانو اپلای کړي دي، زه په خپله د خاوندانو سره غږېدلی یم، د میړونو سره غږېدلی یم، ډېر مې تشویق کړي دي، ډېر مې هڅولي دي، د کورونو واده مې ورکړی دی، د اسانتیاو واده مې ورکړی، هغې د یوې د شکایت دوره بشپړه نه وه، بلې په اسنادو کې مشکل لرل. مونږ کوشش کوو چې خپلو روغتونونو او خپلو کلینیکونو ته خدیره ډاکټرانې پیدا کړو. خدیره ډاکټر په اسانۍ سره پیدا کېږي نه، که بیا هم څوک کولی شي په دې برخه کې چاته معلومې یو خدیره ډاکټره یا لیسانس وي، ایم بی وي او اسناد ولري، اسناد اخلاص شوي وي، علاقه ولري پکتیکا کې کار وکړي، د پکتیکا په ولایت کې د کار کولو زمینه برابره ده. مونږ ته 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ خزینه ډاکټر ته معاش ورکوو، محرم ته وظیفه ورکوو، د وصولي لپاره ځای ورکوو. مونږ یې قدردانۍ کوو، په امنیتي برخه کې هم دوی ته مشکل نشته. مونږ کوشش کوو خو په دې برخه کې ډېر پرمختګ به دی شوی. محمد ورور د خوست نه ځای دی، پرمل د لارې پر دې باندې ویل چې د انګور ډېنه تر ارګونه پورې کوم سړک چې دی دغه خراب دی. مخکې تجمه د ورور دغه سړک د انګور ډېنه تر شرنې خراب و، اوس الحمدلله ارګون نه تر شرنې دا برخه یې جوړه شوه. اوله برخه یې سخته ده، ډېر تیز کار پرې وشو. حتی دغه شرکت په دې سړک باندې د شپې کار کولو، د شپې هم جوړولو، د غرونو کټۍ غوښته، د پلونو جوړول یې غوښتل. دا ډېر اسان کار نه دی، ترانزیټي سړک دی. او د بله برخه یې د رباط نه هم دا اوس د دغې سروې پیل شوې ده، راتلونکي کال کې به د سپرلي نه یې خواته تر ژې پورې تاسو ډېر شاهدان یې چې په دې سړک کې به ستر بدلون راشي. دا به تر انګور اډې پورې انشاءالله تر دروازې پورې به درته جوړېږي. دا به ترانزیټي سړک وي، دا به معیاري سړک وي، لکه د اوس چې کوم سړک کومه برخه یې په اساسي ډول جوړه شوې ده، همدغسې به درته جوړېږي. د مرکز خرانې نه یو ورور زنګ کړی و، نوم یې ما سم یاد نه کړی شو. د نظامي ځواکونو ترتیبات اوس مونږ د نظامي ځواکونو پرون نه هم د کب یا خود دا د نظامي ځواکونو ملي ورځ وه، د دوی د تشویق ورځ وه. د دې لپاره مونږ د مېلمستون د غونډو په تالار کې د تشویقي غونډه نیولې وه، د دوی غاړو ته مهارونه واچول، دوی ته مقدرنامې ورکړې، دوی مو په ډولونو او اتڼونو وستایل. مونږ تسلوت هم پې لرو، مونږ ورسره اختار هم یو. د نیک مرغه ووایم چې په پکتیکا ولایت کې د دوی د وینو د برکته، د دوی د زحمتونو د برکته امنیتي وضعیت هم د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله ښه دی. خو شته ځینې ستونزې شته، خو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم، هیله کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو سره مینه وکړي، هغوی ته مینه ورکړي، هغوی خپل اولادونه وګڼئ، د هغوی سره همکاري وکړي، د هغوی په تلفاتو، د هغوی په ضایعاتو خوشحالېږئ مه، د هغوی نه په عذابېږئ مه. تاسو بدیل څه بولئ که دا نظامي ځواکونه نه وي، تاسو بدیل څه بولئ چې بیا دلته تاسو پات شي؟ مونږ په مرکز شرانه کې دغه ستونزه کله کله محسوسوو چې مونږ یو شمېر خلک، محدود خلک، د مونږ نظامي ځواکونو سره مینه نه ښیي، هغې ته مینه نه ورکوي. مونږ په نورو سیمو کې بیا ډېره مینه ورکول کېږي، هغه ډېر محدود خلک دي. هغې باندې مونږ غږ کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو زوال ته په تمه مه اوسئ، هغې تقوې ته په تمه اوسئ. دوی تاسو بقا د دوی په بقا پورې تړلې ده. مونږ نظامي ځواکونه الحمدلله ښه روان دي، خو ستونزې لرو، د اکملاتو په برخه کې لرو، د قراردادونو په برخه کې ورته لرو، د مهماتو په برخه کې به یې لرو، د موټرو په برخه کې به یې لرو. خو په منظم ډول پیرې او ګزمې او دا د دوی روانې دي، ورځ په ورځ پوستې دي مونږ پراخېږي، امنیت ښه کېږي. د ارګون د ګمرک په اړه اورېدونکي وویل چې، یا د دې اورېدونکي وویل چې فساد دی، زه فکر کوم سروان صاحب د ګمرکونو کې فساد به دا به یوه نړیواله مسله وي، بیا که نه ملي مسله. خو دا د افغانستان په کچه هېڅ داسې ګمرک زه نه وینم چې هلته د هغې نه شکایت نه وي چې دلته فساد دی. د ارګون مونږ د پکتیکا ګمرک چې دومره لوی نه دی، دا څلورم بس مدیریت دی، او مونږ ډېره ستره رسمي ترانزیتي لاره هم نه لرو. او کله چې د پکتیا او د خوست لارې بندې شي، دلته بیا موټر زیات شي، کله چې هغه لارې خلاص شي دلته موټر هم ډېر نه وي. خو بیا هم تېر کال مونږ ته ملي وزارت 109 میلیونه افغانۍ ټارګېټ را کړی و د ګمرک دپاره، دا به تاسو پوره کوئ. د نیکه مرغه زمونږ ګمرک په تېر کال کې 103 میلیونه عواید دا ملي وزارت ته سپارلي او دا یې جمع کړي دي، یعنې د خپل ټارګېټ نه 30 میلیونه لوړ تللي دي. فساد په ګمرک کې وي، خو د فساد باندې سترګې پټې شوې نه دي. فساد مقابل کې ګامونه اخیستل کېږي. همدا اوس درې ورځې مخکې مونږ درې داسې موټر دي، مونږ ملي امنیتي ځواکونه دي، مونږ د ملي امنیت ریاست کارمندانو لخوا په مرکز شرنه کې ونیول شول چې دوی فرار کړی وو، تښتېدلي وو، دوی پرچې نه وې کړي. ونی ول شول بیرته ګمرک ته ولی ول شول سره دی جرمی بیرته محصول شول امداسي وزه دی کنټرول پټ شروع شوی دی چې د نوی سړک باندې زیات وزن را نوړل شي خصه دی مونږ ګمرک معیاري نه دی نه هغه مونږ دې لپاره هغه ګودامونه لرو نه دې لپاره ترازو لرو او نه دې لپاره هغه مونږ اصلي سیستم لرو خو بیا هم د محلي هغه دی روایتی چار نه کار اخلو کوشش کوو چې همې وزن کنټرول کړو هم عواید لوړ کړو لکه څنګه مو چې تیر کال عواید خپل ټارګټ نه لوړ جمع کړی مونږ هیله دا ده چې سږ کال هم لوړ شي او افغانستان صاحب د پولیسو د شخړې خبره وکړه دا دوه یو د حوزي امیر وو یو د کنډک قومندان وو دوی ترمنځ لفظي شخړه راغلې وه لفظي شخړې په سواله شخړه بدله شوې وه بیا یو بل ملګري په یو بل باندې ولاړ یو بل ډزې شوې پرې ملکي کسان هم ملکی قسم شهید شوی او پولیس هم شهید شوی او ملي امنیت یو فرماندم دی مسلم توګه چې هغه هم شهید شوی دا کسان ونیول شول دا کسان مرکز کابل ته ولس مشر ته حکم ولیدول شول سره ولې ته اوس پرد شول د دې د سیاتر تحقیق لاندې دا او دې ته ولس مشر لا خوونه کړی چې دې ته دې د اشد مجازات غوښتنه وشي نو دې به محکمه کې یو سره ولې کړی ولې مونږ له داده چې په سختري سزا به ورکول شي دې به او د دې وزې قانون منګول پر شوې دي په ځینډرونو کې شوور دي تیرې او دا د ولس باندې پالنې محکمې دي محکمې یو خپل جرم سزا ووینی
بلې د سړکونو په ارتباط یو پښتنه دا هم د چې آیا د اورګون او خوست ترمنز هم د سړک د جوړېدو کوم پلان شته
او د اورګون او د خوست ترمنز مهمه لار چې دوه ویل سره نخلوي او دا د زدرانو زدران مې سیمه کې راځي راشوي د جوړو پولیس والي سره دا د مهمه لار د مونږ په ولې مي وزارت تم مونږ هم غوښتنه کړې ده او د خوست ولایت هم دا غوښتنه کړې ده چې دغه لار جوړ شي د دې په ډول د دې د امن کېدو د امنیت د تامین پلان دا ورپسې د دې د جوړولو هڅې هم روانې دي که دغه لار جوړ شي نو د دې د ولایتونو اوسېدونکي به یو بل سره په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي یو بل سره په اسانۍ تجارت وکړي او خاص هم دلته د وچې میوې ډېر تجارت روان دی او ځنګلونه دي دغه د مونږ د خوست ولایت ترمنځ کومې سیمې چې دي دې خاص سره ول سولیدا د مونږ د خپل جوړو کول سولیدا د ځوان په قوم زدران دي دا د زدران او سیمه ته ډیره حسین راشي او مونږ کوشش کوو د لار ډیره غره نه را په کوونو کې تر شوی دا مونږ په خړه کړی دي په دمه وزارت نه په پلان کې نیول شوی دا او خو سپیله ته مونږ څنګه کړی دا هم به امنیت ته پام کیږي هم به رغوی ته پام کیږي خو وخت باخي ځکه دا په فکر کوم په دوه متر چې سره کوم څه بنول کیږي
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د سکایپ او یا هم د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني سه
السلام علیکم جوړ بخیر
سلامت اوسه مهرباني کوي
مله علي صاحب څنګه خوښ دی چې ارګه چې مکتب جوړي مدرسه دې مو سره جوړې کی
صحیح ده مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مله السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو والي صاحب
سلامت اوسه مهرباني کوي
لو علي صاحب زما د ختنه د شي دا د وګړي د سوالي سره د څلور کال کې چې دا غلار باندې د مطلب یې سو مخلص چې نه سره موږ له دې راغلو څو سره مخامخ شي او دا موږ نه لرو مریضان په ځای کې یو هر ناروغي چې څور کوي نو دې دې راځي چې ستنې په واره په هغه کې په وو کې مطلب هغه نه لرو موږ نه تخلاص د هغه ډیر تکلیف نه موږ دا غوښتنه ده چې دې دې لارې سره هم خلل یې کنه نه خلل
صحیح ده مننه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
وعليكم السلام څنګه
سلامت
اګه مې درته وویل دا د مو په فرانسي د واز ښه په رسوالې کې نه کلینیک ست نه سم مکتب ست نه مدرسه ست په خپل راغلي په علمن کې اوسېږو او په علمن کې ما په علمن کې اوسه بکان یا یو سمو باندې سوال دا ته وکړ کو چې بعد موږ ته یو مکتب یا یو کلینیک جوړ کړي
صحیح مننه کور ودان بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي ازادي رادیو د دې ټلیفون قطع شو خیر والی صاحب مهرباني وکړئ خیر د دې لپاره چې پښتني میری نشي مهرباني
ښه ای وو ورو ورو ول چې څه ته چې مطلب یو یل د مدرسې هم جوړ شي مون خپل دینی مقدسات ته قائل یو، دې باندې معتقد یو، په دې باور یو چې په چرته یو څوک سری زده کړې ولري او دیني زده کړې ونه لري دا بیا دیني د ټولنې ترجمانې نه شي کولی. څوک چې دیني زده کړې ولري او بیا سری زده کړې ونه لري هغه بیا زموږ ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا دی یو بل سره
لیکن یو مسئله هم ده والی صاحب که په دې برخه کې داسې یو تبصره هم وکړو چې په ښوونځیو کې هم دینی علوم تدریسیږي او داسې خو نشي کېدای چې لکه څومره چې ښوونځي پکار دي دومره مدرسې هم پکار دي، ځکه چې څوک چې له ښوونځي او پوهنتونه فارغیږي هغه په ډیرو برخو کې ضرورت شته دې کار، لیکن څوک چې یوازې دینی علوم لولي هغه خو په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده نشي کېدای او که چېرته شمیر ډیر زیات شي بیا به هغوی هم همدغسې بیکاره ګرځي لکه څنګه چې اوس نن سبا دې پوهنتونونو او د لیسو فارغان بیکاره ګرځي.
او مونږ بیا هم مونږ د مکتبو جوړولو د مدرسو جوړولو ته بیا هم مونږ سره رسمي مدرسې شته په مرکز شرنه کې او پورګون کې په نورو ولسوالیو کې. خو دې ورته زه دا وایم چې تاسو که د مونږ سره تماس نیسئ دا تماس تاسو د دولت د وسلوالو مخالفینو سره هم ونیسئ. د دولت وسلوالو مخالفینو په هغو مدرسو باندې فشار راوړي چې دولت سره رسمیات لري، هغوی ته وایي تاسو دولت سره خپل رسمیات وشلوئ. وجه یې دا ده چې دولت وسلوال مخالفین په دې باندې ویریږي چې که چېرته دیني عالمان د دولت معاش اخلي نو دوی به د دولت خواته مایل وي، بیا به دولت ته نږدې وي، بیا به دولت سره دوی زړونه تړلي وي. نو هغه هغوی ته هغوی مجبوروي چې هغوی د ګدایي وکړي، هغوی سوال وکړي، هغوی د بل ته لاس ونیسي، لاس یې اوښکي په لوږه کې د وخت تېر کړي، په ذلت کې د وخت تېر کړي، خو بسیانه کې د وخت تېر نه کړي. مونږ په دې برخه کې متحد یو، مونږ سره رسمي مدرسې هم شته او دیني مدارس مونږ سره رسمي دي او مکتبونو تعلیمي نصاب هم رسمي دی، دیني عالمان دي، مونږ عالمان دي، هلته زده کړې ورکوي. دې برخې ته مونږ یو اماده یو او د دې ولسوالۍ نوم ما سم وانه ورځې چې کوم ولسوالۍ یاره کوي
ومنه فکر کوم ومنه بل څه
او دې ومنه دې ومنه لار خو مونږ نه ده بنده کړې، مونږ خو لار خلاص کړې دي. دې ومنه دې کوتل یو کوتل دې ومنه هغه کې د دولت وسوال مخالفینو مونږ حکومت وخت وخت مینونه یې خودل کچرته هلته مینونو ووجوي چې مینونو ویر وي د هغې به مونږ پوښتنه وکړو. ورخو دې هم لاره دې مونږ سره خلاصه ده، دې هم خلک مې ته راځي، دې هم خلک دلته کلینیک هم لرو، ناروغان هم هغه ته راځي، مرکز شرنې ته راځي. خو کوم ځای کې چې لاره بنده وي هغه لاره که مونږ بنده کړې مونږ به خلاصوو، که مونږ یې تصفیرولی شو د مینونه یې پاکولی شو وتقاکو به یې هم کړو. دی وازې خوا ورور وویل کوم بل ځای نه یې زنګ کړی و دی خپله په وازې خوا کې نه و. دی وازې خوا سره زمونږ د ګواښتې په سیمه کې تر اوسه پورې هم لاره تړلې ده، مونږ وازې خوا ته اکملات هوایي دي. وازې خوا کې مونږ تر ټولو ښه مجهز کلینیک لرو، د نورو ولسوالیو پرتله د وازې خوا کلینیک ښه مجهز و. زه په خپله ورغلی یم د وازې خوا کلینیک لیدلی، حیران په دې شوم چې هلته ما دوې خویندې ولیدي چې خدمات نورو میندو خویندې کول. او د کله مې د کلینیک مسؤول ډاکټر ته مې پوښتنه وکړه چې په وازې خوا کې و بیا د خویندو خدمات د دواړه د ما خپلې خویندې دي، سکنې خویندې مې دي، دواړه قابلیت دي او دواړه دلته رسمي وظیفه لري. کلینیک تر ټولو ښه ستر کلینیک و، تر ټولو پاک کلینیک و، او دوایانې هم لرلې. مکتبونه مونږ سږکال تروان صاحب ولسمشر چې مونږ ته کوم پنډ را کړی و ډالر معاهل نږدې دی شل میلیون افغانۍ راغلی وي. مونږ په هغې کې په ټوله پکتیکا کې چې څومره ښوونځي خطیر ښوونځي جوړول په هغې کې یوازې څلور ښوونځي مونږ وازې خوا کې جوړ کړل. د وازې خوا مرکزي لیسې تعمیر خراب و، هغه هم ورته جوړ کړو. د مشهورو کلي د مشهورو د نجونو ښوونځی هم ورته جوړ کړو، دوه مو نور ورته جوړ کړل. هر ښوونځی دولس دولس اتاقه لري، نورو ښوونځي هم لري. نو په هغه ولسوالیو کې وازې خوا وړمه مې تروې درې ولسوالۍ چې لاره یې مونږ سره بنده ده، په هغې کې د تعلیم تربیې او د روغتیا وضعیت تر ټولو ښه وضعیت د وازې خوا دی. چې همې مدیریت فعال دی، همې مکتبونه فعال دي، هم فارغین ورکوي، هم هغوی سره مونږ تګ او راتګ لرو. او دوی ته دولت وسلوال مخالفین هم هغه نه کوي، مزاحمت نه کوي. دوی په دې کتاب باندې ځو راځي، دوی دلته ازموینې هم ورکوي، معلمانې ارجحتي هم کېږي، دوی ته مواد کتابونه مې کتابونه هم کتابمنتي کالېږي، مزاحمت ورته نه کوي. نو د وازې خوا وضعیت هغسې نه دی چې بېخي قابل د قناعت وي. خو اوسني وضعیت ته په کتو د وړمه یو د وازې خوا د ګاونډۍ ولسوالۍ نه د دې وضعیت ډېر ښه دی او مونږ کوشش کوو مونږ ورته نور شاره مزرو دې ته منتظر یو چې د لارې خلاص شي چې مونږ په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي آزادي راډیو. مهرباني صاحب
ما د والی صاحب نه د پښتنه د چې د ورګون ولسوالۍ د پیر کوټې سپېره واز پوسټې دي په خلکو بوخې زوی ډېر تکلیف ته چې یوه برمو والی صاحب ورته منظوره کړه چې د غره په سر کې ورته ووایي کوز به د څلورو ولسوالۍ ته تکلیف نه وي د ورګون د سروبي د بیرمل د ګیانې د څلورو ولسوالۍ ډېرې په تکلیف کې د لار تر دې تېره شوې ده او ډېر زیات تکلیف مشته ده په ټولو موټرو باندې اوبه خېژوي چې دغه والي صاحب د برمو منظوره کړه او هلته په پوسته کې دننه برمو ورته جوړه کړه نو دا به ډېره مننه وي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه شده تاسې حل لاره هم وښودله والي صاحب به ځواب در کې بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
مثلا چارواکي ټول وعده کوي خو مګر عمل نه باندې کوي.
بله
دا پوښتنه ده. ازبه مثال درکوم لکه د پټو بند سي شپارس ول کال کیږي دغه وعده کیږي خو بند نه تړل کیږي.
کوم بند په کومه سیمه کې دی؟ نو مې واخلې یو ځل او
د پکتیکا مرکز کې ده د پټو بند ده.
ښه صاحب وعده کیږي خو نه جوړیږي. صحیح ده. لیکن آیا تاسو له شاغله وحدت څخه په دې روسوي کې اوریدلې دي چې دا بند به جوړ شي؟ نه ټلیفون یې قطع ده. خیر ولی صاحب به ځواب در کې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ټلیفون له ټلیفون له لارې خبرې وکړي راډیو مو ټیټه کړئ لطفا. خیر بل ته به نوبت ورکړو. دوی راډیو نه ټیټوي. بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي خبرې وکړي. صاحب
السلام علیکم. سروان صاحب تا والی صاحب تل خرغلا سوار کلی وای
سلامت. بله مهربانی کوي صاحب.
او روزانه زه مکشرن نه خبره در تکو ما ز والی صاحب نه دو پښتنه لرم.
مهربانی کوي صاحب.
ایو پښتنه دا روزانه سوال والی صاحب څخه کله راځي د دې څه دې پکتیکا ماری په ونه منه ماری جوړوم لدنه د ما او د وښانه د سید د پکتیکا ماری کوم کار کړه دا او کله چې مثال پکتیکا ماری څه دا تر اوسه پر یو رسمي رئیس نه لري سرپرست په توګه باندې اداره کیږي دا یو او بل غوښتنې ماده ده چې مثال د کوم برق سي د ترکمنستان له هیواد نه صدر شو چې د سکندر او غزنی ته چیرته شو دا او بیا خصوصا پکتیا او خوست ولایت ته شو دا آیا د پکتیکا د برق کوم برخه نه لري چې مثال پکتیا او ګردیز او خوست ته شو دا پکتیکا ما باندې کې پاتې ده او بل څه لکه تیر ورو ورو ځان څو کې د پکتیکا مرکز کې تیر والیان او کوم صاحب او شارک صاحب ټول دا وادي کولې سمسار د پکتیکا مرکزونه چې د پکتیکا بند د منظور د پیسې تیار دي او همدارنګه سروي شوی ده چې د څلمنې په موسم کې به موږ کار ته بنشو راکوو نو له کله نو کله نه راځي چې بند هم دغه پر کې بند غصبات نو کار ته بنشو راکوو دا حالت په ستوره باندې وادي کې
بیخ سمده. مننه. یو اوریدونکی بل مخلو بیا به والی صاحب ځواب درکړي. مهرباني مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله صاحب اورو خبرې وکړئ صاحب. خیر تاسو نه اوري مشکل په ټلیفون کې لري او اصلا عموما مشکل په دې خاطر وي چې تاسو رادیو هم لوړه اوري نو ځکه زموږ اواز نه اوري او دې رادیو اواز لږ په ځنډ درځي. ولی صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
مننه سروان صاحب. د ورور د پیرکوتی په ستې خبره وکړه. د پیرکوتی د ورګونو له سولې مربوط د پیرکوتی کو سیمه سیمه په ستا کې راځي هم د یو مشکل لرو مونږ د ته چکلا او ایمون کارکون کی زمون نظامی ځواکونه دلته وګوب سره خطا کیږي د غره سر ته وګوب پروت دی نو د دولت او سوال مخالفین هم بیا چیرته په غلا چیرته پټ ناس بیا ایمون ځواکونه یعنی ایمون سفیر دوی شهیدانوی دوی هلته ولي دوی ته حملې کوي نو د سیمې خلک کله کله دوی سره په د اوبو په پورته کولو کې کومه کې ځکه بیا په هغه وخت کې د سیمې خلک ملګري نو بیا حملات نه کیږي. د حل لار باندې موږ یو کال کار وکړو د غره سره دی هلته اوبو ایستل داسې اسانه خبره نه ده او دا پستا هم موږ د دې لپاره نه ده چې ولې چې موږ هلته ډېر د سیمې ضرورت دی. اصلي ضرورت دا دی چې موږ دلته
مونګیانی ولسوالۍ ته چې کله اکمالات کوو نو د دې غره سر ته بیا چې کله دولت وختوال مخالفین وخیږي نو سرک لاندې تیر شوی دی، بیا د مونږ په قطار باندې حمله کېږي. ما د پیرکوتي دې خلکو سره خبرې وکړې، زور سره کېناستم، حتی ډېره د صلاحیت نه لوړه خبره مې ورته وکړه. ما ورته وویل چې دې پوسته کې تاسو کېنئ، تنخوا در کوم یا عشا در کوم معاش در کوم، خو د دولت وختوال مخالفین مه وژنئ، هغه مه ولئ، بل تاسو په دوی باندې حملې مه کوئ، یوازې دومره وکړئ چې د دې مخه ونیسئ چې مونږ کله قطار د دې لارې نه تېرېږي چې دې پوستې ته د دولت وسوال مخالفین را ونخیږي، چې دوی د راختو مخه ونیسئ. دوی هېڅ لاره د مونږ سره یو نه وړه، د طالبانو د تاثیر لاندې دي په هغه سیمه کې. دوی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې نه بدلوي خپل حالت پخپله. دوی خپل حالت پخپله نه بدلوي، دوی خپل حالت په بدلولو کې کوشش نه کوي، خپل تقدیر پخپله نه بدلوي. نو په دې باندې بد شرایط مسلط دي، هم د دولت د وسوال هم د مخالفینو دفاع، هغې ته شپه ورکوي، ډوډۍ ورکوي، په زور یې ورکوي، زکات ورکوي، عشر ورکوي، د دوی په سر باندې مسلط دي، هم د دې پوستې سره په عذاب دي. خو بیا هم مونږ تېره هفته د یو چا سره خبره وکړه، په څلور چنده قیمت مونږ د یو چا سره خبرې وکړې، هغه پیسې مو ورته ومنلې چې په دې غره کښې مونږ ته برمه ووایي چې تر څو زمونږ سرتېرې د لاندې را کوزېدو را خلاص شي او ولس هم دې مونږ سره په عذاب نه وي. د پلتو بند خبره دا جلسه ولسمشر لارښوونه هم کړې وه، هیات مې یاد څه کسان هم راغلل، سیمه یې هم وکته. دا د دې فیزیبیلیټي سټډي یا تحقیقاتي مطالعه $22 میلیونه قیمت لري، او د بند جوړول یې بیا څه کم $25 میلیونه قیمت لري، ټول $70 میلیونه قیمت لري. دا په د بندونو جوړول په پکیجونو ویشل شوي دي، شپږو پکیجونو باندې. یو پکیج کښې زمونږ دغه بند هم شامل دی، په دې کښې د لغمان یو بند دی، د سوست یو بند دی. دا پکیج چې دا د ولسمشر تر میز رسېدلي دي، د تروکاتو ملي کمیسیون ته رسېدلي دي. مونږ هم دې ته انتظار یو چې په نن او سبا کښې منظوري را شي او د دې اول سروې شروع شي، او دا د داخلي کمپنیو کار هم نه دی، ځکه دومره لوی بند دی چې $70 میلیونه مصرف لري او داخلي کمپنۍ کولی هم نه شي. وارداتي برېښنا دا ټاکل شوی وای چې سږ کال سور کښې باید هغه شروع شوی وای، د دې سروې شروع شوی وای، خو ځینې ستونزې دي په سیمه کښې، زمونږ په سیمه کښې نه دي. په غزني کښې مونږ ته د غزني د لارې برېښنا باید را شي، د اندړو د لارې باید را شي. د اندړو په لاره کښې نهایت ناامني ده، هلته تګ او راتګ هم دی ډېر ګران دی، خو نوی مکتوب مونږ ته چېره رسېدلی دی. خو دیارلس سوه 1990 کال کښې به د وارداتي برېښنا د سروې چارې پیل شي، د سروې نه وروسته به بیا د انتقال د لګولو چارې پیل شي. مونږ مطمئن انشاءالله دا وعده به پوره کېږي. د بلو د پلتو خبره تکرار کړې وه، زه د کرنې په خلکو باندې د یو جرات غږ هم کوم چې دومره لوړې پروژې هم غواړئ چې $70 میلیونه تاسو ته په یوه پروژه ولګېږي، لږ ایمانداري هم وکړئ، لږ په ایمان لاسونه هم ووایئ، لږ د نورو د فکري تسلط نه هم ځان خلاص کړئ، د تسلط نه هم ځان نه خلاص کړئ. یو چا زنګ نه یې درته کړی چې دولت سره کار کول پرېږده، تا بیا په منډه، ته بیا په منډه د خپل دفتر نه په منډه وي. د نورو ولسوالیو خلک کلک ولاړ دي، هلته خپلو دفترونو کښې ولاړ دي، که څوک یې وژني که څوک یې نه وژني، وسړی بیا خپله خاوره ده، په خپله ایمانداري خپله ایماني وظیفه یې جرګي، خپله حلال رزق هم ګټي. د پکتیا او د خاصن د مرکز شرنې خلک که امتیازات غواړي، یو څه امتیازات دي هم لکه قرباني دي هم ورکړي، خو مونږ بیا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې دغه پروژې مونږ دوی ته پلي کوو، دغه پلي کېدونکي دي، دا به کېږي. خو زما خپله دا تصمیم خو تر اوسه شته نه، خو که زه د دولت ډېر جګپوری چارواکی شم او یا جلسما ولسمشر دما غږ واوري، زما غوښتنه ومني، زه به ولسمشر ته دا ووایم چې په کومه سیمه کښې چې ښه امنیت وي همهلته پروژې ورکړه. وارداتي برېښنا هم هغه چا ته ورکړه چې امنیت یې تامین کړی، د سولر برېښنا هم هغه چا ته ورکړه، د بند پروژه هم هغه چا ته ورکړه. څوک چې قرباني ورکوي هغې ته قرباني ورکړه، څوک چې قرباني نه ورکوي هغو ته تر هغوی انتظار وباسه چې دوی خپل تقدیر په بدلولو کښې برخه واخلي.
بله، دا هم یو لاره ده چې په دې شکل سره به له امنیت سره هم مرسته وشي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي، یو څه لنډې خبرې وکړي او ژر یې وکړي، مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم، له احترامات درته وړاندې کوم تاسو ته او محترم والي صاحب ته شمس الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت.
مهرباني کوئ صاحب.
نو والي صاحب نه دوه پوښتنې لرم. پوښتنه دغه ده چې والي صاحب له موږ سره وعده کړې وه چې پکتیکا پوهنتون ته به داسې باندې را زده کوم،
شپږ کاله کېږي پکتیکا پوهنتون جوړ شوی ده. هغه دوه پوهنځی دی، خپله تعلیم وتربیه پوهنځی تر اوسه پورې ودانۍ لري، خو د زراعت پوهنځی باندې کار روان ده. کوم پوهنتونونه لکه چې لغمان شو، کونړ پوهنتون چې له دفرې جوړ شوي ده، هغه ډېر زیات پوهنځی لري. کدې د کومه صاحب له کوم هغه نه د کړي پکتیکا تر دې باندې چې دوه مخشتنه دغه ده، پښتنه نور دینه دغه ده، دا باید د پکتیکا ولایت زنګونو ته ډېره توجه وکړي. پکتیکا زنګونو ته کومه کیږي چې هېڅ امکان لري که په هغه ډول باندې دوام وکړي، امکان لري چې پنځه شپږ کاله وروسته ختم شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان تاسو دوه پښتنې درلودې، نو بل اوریدونکی نه اخلو ځکه چې وخت نشته. ولی صاحب مهرباني وکړئ.
زروان صاحب محترم، د پکتیکا پوهنتون یو لوی غنیمت دی او لویه سرمایه ده په دې سیمه کې. دوه پوهنځی لري او د پوهنځیو د زیاتوالي لپاره مونږ له ولسمشر ته مستقیم پیشنهادونه هم کړي دي. زه او د پوهنتون رئیس پوهنمال اریجان عادل دا واري په اوسني سفر کې د لوړو زده کړو وزیر ته هم ورغلو. هغوی ځینې شرایط مونږ ته راکړل، پر مونږ ته راکړل چې دا خانه پوري کوي. مونږ ته شرایط پوره کوي، مونږ تاسو پوهنځی زیات کړو. مونږ په دې کوشش کې یو چې پوهنځی زیات شي، ودانۍ زیات شي، د پوهنتون پرمختګ د پکتیکا اساسي بنسټیز پرمختګ دی. په دې باندې کار کوو. د اوبو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده، د بین الافغاني ستونزه ده. خلکو شمسي پیدا کړي دي، برمې والي دي، اوبه راباسي او بې ځایه مصرفې ډېره او د اوبه ښکته روانې دي. دا ستونزې مونږ د دې سروې پیل کړي ده. اولې سروې کوو، د سروې نه وروسته بیا مونږ هغې لپاره یو ټارګېټ ټاکو چې څومره به څومره وباسي. خدای وه ډېره ستونزمنه خبره ده. په دې کې بریالیتوب هم ډېر ګران دی، په دې کار کول هم ډېر ګران دي. مونږ هیله من یو چې د سیمې خلک د مونږ سره دا قناعت وکړي چې اوبه په خپله اندازه را وباسي او په خپله اندازه یې مصرف کړي، د ځایي نه کړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
تمامی مو مخلوق کی سیلا چورنو بہو غورت برا نو رک رضا وازا چورنو چطر آتا کا پکان دولا کی مانو وینم چی مو شرر کو علم و عبانی سانو وینم کب جوان دے بیان چلوار دیو تنشان وینم